پېښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال رادیوي مجله دروري خبرونه له احمد شاه فازنی.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د شمالي وزیرستان په میرالی کې د هدافي وژنو ضد احتجاجي ناسته نن په درې مورات سم دوام لري. په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ وسلوال نښتې مرګ ژوبل اړولې ده او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بهرنیو سفرونو په لړ کې نن برسلز ته رسیدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وزیرستان ځوانان تنظیم لخوا د هدفي وژنو ضد احتجاجي ناسته نن په درېمه ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د مشال رادیو خبريال وایي ځای چارواکو ورته ویلي چې د پولیټیکل انتظامي او احتجاج کوونکو ترمنځ خبري روانې دي. بلخ امنیتي ځواکونو په سیمه کې کرفیو لګولې ده او د ځای زده کوونکو په وینا دوی د دولسم جمعت پرچا او ورنه کړای سو. ځای اوسیدونکي وایي د یوې میاشت په موده کې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه اووه هدفي وژنې سوي دي. د پاکستان پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي د خیبر پښتونخوا گورنر او نور چارواکو ترمنځ په ملاقات کې پریکړه سوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو ټولې غوښتنې به اورېدل کیږي او له پوځ سره به یې خبرو ته کښېنوي. په پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي شاج ګل افریدی پرون مشال رادیو ته وویل چې د دې ملاقات مقصد د مې پر 14 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره د مذاکراتو تیاری نیول او استازي ټاکل وو.
جرګه همدغه یقیندانی غوښته چې موږ به اختیار جرګه وو چې کم دایینو قانون لاندې کم ډیمانډ د پی ټی ایم بی په هغه باندې به حکومت عمل درآمد کوي. زه امید لرم چې ان شاء الله تعالی دا مذاکرات به کامیابیږي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشال رادیو ته ویلي دوی یوازې له هغو کسانو سره خبرې کول غواړي چې پوره واک ولري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي پر د کړو خبرو لامل له پاکستان سره د غداری تور پوری کیږي خو غوښتنه کوي چې داسې کمیشن دی جوړ کړل شي چې له ملک سره د وفادار کسانو تاریخ را وسپړي. نوموړي پرم په بنیر کې ویجستې ته وویل د قومي کمیشن له پلټنو وروسته مجرم ثابتېدونکو تن ته باید په عامه سزا ورکړل شي.
هغه چې پاکستان په تیارو کې ډوبوي محب وطن دي. هغه چې د ترګرې تخم کری محب وطن دي او هغه چې پوزي مارشل لا لګي محب وطن دي. خو څوک چې خلکو منتخب کړي او خدمت ورته کوي هغه ته غدار ویل کیږي.
نواز شریف له ډاون ریسپانسر په مرکه کې دا پوښتنه راپورته کړې وه چې په پنډۍ کې د ترګري ضد عدالت ولې تر اوسه د ممبئی بریدونو مقدمه سرته نه ده رسولې. په دې لړ کې پرون د پاکستان د ملي امنیت په غونډه کې د نواز شریف دا بیان غلط او تیرستونکي بلل شوی دی. په غونډه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان نه بلکې هند د ممبئی بریدونو مقدمې ته حتمي بڼه نه ورکوي. پاکستانی امریکایي چارواکي وایي امریکایي ډیپلوماټ کرنل جوزف ایمانیول هال له هغه دوه ورځې وروسته پاکستان پریښودی چې نوموړی له دې هیواد له وتلو منع شوی وو. پاکستاني چارواکي وایي کرنل جوزف په پاکستان کې په ټرافیکي پېښه کې لاس لري. نوموړي د اپریل پر 8 نیټه په اسلام آباد کې خپل ګاډي له سری اشاري تیر کړ او په موټر سایکل ناس یو ځای تانې وواژه. جوزف د سفارتي استثنا له کبله نه ونیول شوی خو د دې پېښې پر ضد 13 میاشتې احتجاجونو وروسته په اسلام آباد کې چارواکو نوموړي د مې پر 12 نیټه له پاکستانه له وتلو منع کړ. په پاکستان کې امریکایي سفارتخانه په پېښ کې د وژل شوي او بل زخمي شوي تن له کورنۍ سره خفګان څرګند کړي او ویلي دي چې له پاکستاني پلټونکو سره همکاري کوي. خبرونه له مشال رادیو خبري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په محاصره کې دي او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د وزارت ویاند محمد درادمنش نن مشال رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو 8 وسلوال وژلي او 3 ټپیان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د فراه ولایت د مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو په وینا د تیر شپې راهیسې د ښار په زیاتره سیمو کې جګړه روانه ده. وسلوال طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا بیا د روزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د نښتې پر مهال څلور افغان سرتیري او څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ افغان سرتیري او یولس وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. د چورې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقین مشال لري ته وویل چې د ولسوالۍ د سقوط مخه نیول شوې ده. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د اسرائیل او غزه پټې ترمنځ پر پوله د تشدد په اړه خبرې وکړي. په دې سیمه کې پرونی ورځ د 2014 کال له غزه جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ وه. کویت له هغه وروسته د دې خبرو غوښتنه وکړه چې پرون په بیت المقدس کې د امریکای سفارتخانې له پرانیستو وروسته د احتجاجونو په ترڅ کې نښتې وسوې او د اسرائیلي ځواکونو په ډزو لږ تر لږ 50 فلسطینیان ووژل شول او څه باندې 200 ژوبل شول. اسرائیل ویلی ځواکونه د خپل پولو دفاع کوي. اسرائیل پر حماس وسلوالې ډلې تور پوری کړ چې د احتجاجونو تر سیوري لاندې د بریدونو هڅه کوي. بلخوا د فلسطین مشر محمود عباس د دې پیښو چې د په وینا د اسرائیلي پوځ لخوا ټول وژنه ده غندنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د بهرنیو سفرونو په لړ کې د ورستي پړاو په توګه د بلجیم سر شار برسلز ته رسیدلی دی. د نوموړي د سفرونو مقصد له هغه وروسته د ایران او د نړۍ د شپږ قوتونو ترمنځ د سوي اټومي لوزنامې برقراره ساتلو لپاره ملاتړ ترلاسه کول دي چې امریکا ورڅخه ووتل. نوموړي له دې وړاندې بیجینګ او ماسکو ته هم سفر کړی و. جواد ظریف او د هغه روسي سیال سرګی لاروف پرون سلاسي و چې د ایران اټومي تړون په اړه به نږدې رابطې برقراره ساتي. د خبرو په پیل کې لاروف وویل چې د ایران د اټومي تړون ټول پاتې هیوادونه د تړون پر ځای ساتلو لړکی جایز ګټې لري، نو ځکه باید په ګډه د یو بل د جایزو ګټو دفاع وکړي. جواد ظریف پر دې موقع وویل چې روسیه د اټومي تړون د درناوي لپاره چمتووالی ښودلې دی. او د سپین ماڼۍ ملي امنیت شورا په څانګه کې د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو یوې مشرې لیزا کرټس ویلي د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف داونی امریکا ته د سفر پر وخت به سپین ماڼۍ له هغه وغواړي چې اقتصادي اصلاحاتو او د بشري حقونو صورتحال بهتره کولو ته دوام ورکړي. لیزا کرټس پرون ورځ د اسلام کریموف له مړینې او د شوکت میرزایف د ولسمشري دندې سنبالولو وروسته په ازبکستان کې لوی پرمختګونه سوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو یورو په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 1.90 روپۍ او په 2.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانی په 1.40 روپۍ او په 1.60 روپۍ. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیاد نه زیات 3.5 او کم نه کم 21، بنو کې 4.5 او 4.5، او کوټه کې به زیاد نه زیات 3.5 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان د فراه ولایت پر مرکز وسلوالو برید کړی دی. دولتي ځواکونه هم هلته رسیدلي دي. پر دغه موضوع کوشش کوو چې له خپل خبریال سره رابطه وشي او تاسو ته معلومات درکړو. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې نن په درېیمه ورځ هم د هدفي وژنو پیښو پر ضد د قبایلو احتجاج روان دی. د سیمې یو خبریال وایي لازمه ده چې خلک به د خپل امنیت ستونزه له حکومت سره شریکوي.
دا لړۍ روانه ده د هدفي وژنو. قدرتي خبره ده چې خلک په د حکومت نه د امن غوښتنه کوي.
په کامی سملا کې د خیبر جنسې د خلکو استاد حاجی شاجیګل افریده وایي له پښتون تحفظ غورځنګ سره د خبرو لپاره د جرګې جوړولو چارې روانې دي. او د مشال رادیوي مجلې د دې اونۍ په خبرونه کې د یو شمېر نور مطالبو ترڅنګ د هغه ځوان لیکوال خبرې اوري چې د نومیالي لیکوال او نقاد قلندر مومن پښتو کتاب یې اردو ته ژباړلې.
زه وایم چې کله دوی فکر هغو خلکو ته هم ورسي چې په پښتو نه پوهېږي، زما لپاره د دې نه بل د ترجیح قابل شخصیت نو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان په فراه ولایت کې دغه ولایت پر مرکز وسلوالو برید کړی دی. داسې خبرونه دي چې هلته دولتي ځواکونه امنیتي سرتیري رسیدلي دي او نښتې روانه ده له وسلوالو سره. نو هم له فراه ولایت څخه د مشال رادیو خبریال فطرت را سره احمد شاه فطرت وبخی را سره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت، تاسو سړی مشي وایو که تازه معلومات تاسو ترلاسه کړی وي؟ له چارواکو سره خبرې شوې دا وسلوال څوک دي، شمیر څومره دی، نخته دا محل روانه ده که څنګه، وضعیت څنګه دی؟
ا
ډیر مننه تاسو نه اوریدونکو دا د فراه ولایت نظم خبریالو که څه هم د ټلیفون غږی ډیر صفانو خو دومره په مونږ هم رسیدو چې دلته طالبانو برید کړی دی جګړه د ښار مرکز د وینا مطابق یو څه آرام دی خو په شاوخوا کې نښتې روانې دي د مرګ ژوبلې دقیق ارقام هم د سره لکه چې نو په دغه اړه به مونږ په کوشش کوو چې په راتلونکي خپرونه کې تاسو ته نور هم تازه معلومات درکو. اوس به لاړ شو د جنوبي وزیرستان په شمالي وزیرستان کې چې د میرعلي کې چې کوم د قبایلو پرلت روان دی. نن یې درېیمه ورځ ده. لسګونو قبایلیانو د کرفیو باوجود په دې پرلت کې ګډون کړی دی او له پولیټیکل انتظامیې غواړي چې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې انتظامیې هلته غرض بندیز هم اعلان کړی دی. د مشال رادیو خبریال عمر وزیر معلومات راکوي.
مظاهره کوونکي دولت نه غوښتنې کړي چې په هدفي بریدونو کې د وژل شویو کسانو قاتلان دې معلوم کړل شي او سزا ورده شي. د احتجاج یو ګډونوال شفقت داوړ لاریون ته خپل وینا کې وویل چې د امن په نوم واپس راغلی او نن دولت ذمہ‌وار دی چې د غلطه پورا پورا امن خور کړي او د ولس ژوند وژغوري. د شمالی وزیرستان سینئر خبریال احسان داوڑ وائی دا عملیاتو پس دولت دا پورمنا وزیرستان دعوے کرے نو پورستیو کې چې د غلطه بیا نام نه زیاتې شوې نو ځای خلک به د دولت نه د ځان او مال ژغورنې غوښتنې کړي.
دا لاریون ده د یوت اف وزیرستان د سیوري لاندې دا خلک د حکومت نه د امن غوښتنې کوي. د ضرب عذب نه ورستو چې کله ټوله علاقه حکومت کلیئر کړله امن په حقیقت کې پر ځای شو خلک ډېر خوشحاله وي. نو د موجوده چې کم اوس بیا د لړۍ روانه ده د هدفي وژنو په عام اولس کې یاره تر خوره شوې ده. قدرتی خبره ده چې خلک په د حکومت نه د امن غوښتنه کوي. اوس د حکومت ریټ پر ځای شوې ده نو خلک دا تمه لرله چې پر امن د ژوند او د مستقبل ضمانت ورکړي.
میرعلي پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې پولیټیکل ایجنټ ایاز خان او نور چارواکي نن میرعلي ته راغلي او له مظاهره کوونکو سره د پرلت ختمولو او د ستونزو په حل خبرې کړي. ځایي خلک دا کوي چې شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې یو ځل بیا نام نه زیاتې شوې او تیره یوه میاشت کې د غلطه اووه کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي، دوه سکولونه ړنګ کړل شوي او امنیتي سرتیرو باندې وسلوال او بامی بریدونه شوي. میرعلي چوکي احتجاج کوونکي وایي چې تر څو ورته د امن او د دوی د ژوند ژغورنې یقین نه وي ورکړل شوی تر هغې به پورم نه لاریون ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شمالي وزیرستان د سپینوام او شاوخوا سیمو زده کوونکي شکایت کوي چې د پوځ لخوا د لګول شوي غرض بندیز له وجې دوی نشي کولی د دولسم ټولګي د امتحان لپاره د میرعلي کالج ته ولاړ شي. دوی وایي د ایجنسۍ له پولیټیکل چارواکو همداراز له خپلو سیاسي استازو سره دا ستونزه شریکه کړې خو د تسلۍ وړ ځواب یې نه دی موندلی. سیلاب مسعود حال راکوي.
د قطبی وزیرستان سیم سپینا د دولسم جماعت یو طالب علم مہتاب اللہ مشال ریڈیو تا د ٹیلیفون پر لکھا ویلی دی چھ سپینوام اور سرا پلرا برا نور سیمک سے بے خبرہ غرض بندیز لگاولا شوائی دائی چھ پوجہ یو شمیر طالب علمون نن د مرلی پا کالج سے د دولسم جماعت د امتحان پا دوران کشے د کیمسٹری پر چھ ورکاولو نا پاتے شول پا دغا بر مہتاب اللہ سویائی واروائی زنے
مام دنیر علی پکالی سے انیز دے کمسٹری پرچاوا کر کی پواجہ سر انیز نا پیپر پکش والا دہ پرچی پواجہ انیز کول دیا سا نقصان روارا سے زن
مہتاب اللہ دا ہاں زیادہ کڑا او غشتنا یہ وکڑلا
دنیر علی کالیج پرنسپال او پولیٹیکل انتظامیہ او دنیز دے کلی انہیں نازیر کوشش وکو دنیز تا پکر کسے اجازت نامی جوڑے کو جنیز پارچے تطلائش یادا پاوزیم دا سوا کو چھے پکار دینا دوی درو رز مقتا میش خبرائی میشو دے پارچے دے برا او پا کالی شنیز انتظامات نی
ما کو شش وقت لی چھے دے دغی طالب علم اور سرا دے دا دے نورو ملگریو طالب علمانو جغ دے کالی چارواکیو او دے سیمنا دے کمی اسمبلائی نمائنداتا ورا سوا خود دے کالی ٹیلیفون چا پورتا نکا او دے کمی اسمبلائی نمائندا محمد نظیر موبائل ہاں بند رہتا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د سولے پر لوگ
خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
پرون په پیښور کې د الحاج شاجی ګل پریدی په مشرۍ یوې جرګې چې د پوځ او پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره د مذاکراتو ته د لاره هوارولو لپاره کار کوي د خیبر پښتونخوا له ګورنر اعلی وزیر او ځینو نورو لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی دي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي دوی د پښتنو د حقونو مبارزه پیل کړې او جرګو مرکو ته ضرورت نشته دوی که څه هم د خبرو کول نه ردوي خو زیاتوي چې له داسې کسانو سره غواړي کینی چې د مسلو د حل واک اختیار ولري بشیر گواخ رپورٹ راکوی
د پاکستان په پارلمان کې د خبري جنسي استازي شاجی ګل افریدی په مشرۍ یوې جرګې د مئی په 14مه نیټه د خبر پښتونخوا گورنر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات کړی دی د شاجی ګل په وینا د دې ملاقات مقصد د مئی په 14مه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره د مذاکراتو تیاری او استازي ټاکل وو نوموړی وایي په پردۍ جرګه کې دا خبره وشوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ټولې غوښتنې به اورېدل کېږي او د پوځ سره به خبرو ته کښېنئ
د جرګې ممبرانو د ګورنر صاحب سره او د چیف منسټر خیبر پختونخوا او آی جی پولیس او چیف سیکرټری سره ملاقات وشو او جرګې عمده یقینداني غوښته چې موږ به بااختیاره جرګه وو چې کم دایینو قانون لاندې کم ډیمانډ د پی جی ایم بی په هغه باندې به حکومت عمل درآمد کوي نو زه امید لرم چې انشاءالله تعالی دا مذاکرات به کامیابیږي
پښتون ژغورنې غورځنګ د مئی په 14مه په کراچۍ کې جلسه درلوده تر جلسې مخکې د غورځنګ مشر منظور پښتین الوتکې ټیکټ درې ځلې کینسل کړی شو او د امنیتي ځواکونو د ډیرو تلاشیو له وجې منظور او دوه نورو ملګرو یې له اسلام آباد تر کراچۍ د سړک 12 ساعت سفر په 24 ګڼو کې وکړ د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ بیگا مشال ریډیو ته ویل ریاست د دې ترڅنګ د دوی ډیر ځوانان نیولې هم دي نو په داسې حال کې باید څه جرګې وکړي خو هغه زیاته کړه بیا هم د ملګرو سره په دې اړه مشورې کوي پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه لري چې هغه غیب کړل شوي کسان دې پیدا او عدالتونو ته وړاندې شي چې په وینا یې امنیتي ادارو لا درکه کړې دي همداراز قبیلی سیمې دي له ماینونو پاکې کرفیو یا ګرځ بندیزونه دي ختم او پر چیک پوسټونو د خلکو سره رویه سمه شي د پاکستان پوز منلی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې د آئین خلاف نه دي او په دیر او مومندو کې ځینې چیک پوسټونه ځایي انتظامیه ته سپارلي دي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د کامی وطن پټای مشر افتاب احمد خان شیرپاو وای د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د شاملولو لپاره خپل هلې ځلې به جاری وساتي. نوموړي د مشال اړیو خبريال ته په مرکه کې د دې ترڅنګ د پختون ژغورنې غورځنګ د هڅو او د راتلونکو الیکشن په اړه هم څرګندونې کړې دي. راځي د مرکه وورو.
نو زمونږ خو هم دا غوښته چې سم راځر کې دي شي دا سپریم کورٹ او دا ہائی کورٹ جورسڈکشن هغه چې نو نیشنل اسمبلی شپږ میاشتې مخکې پاس کړو په سینیټ کې پاره کې پنځه شپږ میاشتې تاخیر وشو خو د هغې باوجود مونږ دا غوښته چې په دې راتلونکي الیکشن کې صوبائی اسمبلی کې موږ ته نشستونه ملو شي او بهرحال په دې کې څه رکاوټونه داسې راغله د دوو سیاسي پارټو د طرفه چې هغه هغه لوی پارټۍ باندې مونږ غوښته چې هغوی ته دې هغه ملو شي کریډیټ ملو شي خو هغه ونه شو هغه شانتې. نو بهرحال زمونږ اوس هم دا هغه دی چې مونږ به پریشر همدغه شانتې برقرار ساتو چې سو پورې ال د فاټا او د خیبر پښتونخوا انتظام نه شوي مونږ به په آرام نه کېږو. وقت سره چې رقم حالات جوړ شوی دي ناغه کې هو زمونږ دا مسلم دي او دین علاوه نور مسلم دي ډېر وسیع مسلې دي د پښتون قوم. هغه سیاسي پارټۍ اوچتول شي او سیاسي پارټۍ په صحیح مانو کې هغه مخکې وټلی شي نو په دې لحاظ سره زمونږ کو دغه مسلې دي دغه اوم مونږه غواړو چې څنګه سره مداوت وشي او دا نور مسلم چې د پښتنو دي چې پښتنو ته تحفظ هم ملو شي او پښتنو ته عزت هم ملو شي.
شرپاوان وخت بوره شو موجوده حکومتونو څه وایا چې الیکشن ما په وخت وشي دا کوم حالات چې سیاسي
مونږ خو غواړو په وخت خو کو پکې سو هغه راځي نو زمونږ لپاره زمونږ خو دا خواهش ده چې ټول سیاسي پارټۍ دي یوځای شي او دا یو ون پوینټ ایجنډا چې ملک دې په صحیح ټایم باندې الیکشن وشي په صحیح وخت باندې او هر څوک چې راځي حکومت کې چا چې اکثریت هغه ته حکومت وشي.
د کامی وطن ګوند له مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره مو زمونږ خبريال مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155.
د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې یو خبر پاڼه کې راغلی د مې پر 14مه په اسلام آباد کې د کامی امنیت په غونډه کې وویل شول چې په هند کې د ممبئی حملو په اړه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ورکړل شوی بیان غلط او تیرستون کې دی. بلخوا نواز شریف ویلي د دې بیان له وجې د غدار نه بدل کیږي ځکه چې حقیقت یې له پاکستان سره په مینه کې ویلی او که څوک شک لري نو د پلټنو لپاره دی یو کمیشن جوړ شي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په پرونی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې د نوموړي په مشرۍ د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ناسو او ټول په دې نظر وو چې د ممبئی حمله په اړه د نواز شریف بیان داغه پر ګیلو ولاړ دی او حقیقت سره تړاو نه لري. پخوانی وزیر اعظم او د حکمران ګوند ستر مشر نواز شریف د مې په 12مه دان ورسپانه سره په یو مرکه کې پښتنه راپورته کړې و چې ولې له پاکستانه هغه کسان هند ته داخلي دوته پرې خودل شوی چې په 2008 کال کې په ممبئی کې د حمله په کولو سره یو نیم سل کسان وژل. هغه زیاته کړې و چې ولې پر دغه تورونو مقدمه نه بشپړیږي. د نوو شریف دا څرګندونې اپوزیشن ګوندونو په پراخه توګه غندلې دي. بلخوا نوو شریف پرون په بنیر کې په یو جلسه کې ویل چې پر د کړو خبرو لامل د پاکستان سره د غداري تور پورې کیږي، خو په وینا یې داسې کمیشن دی جوړ شي چې د ټولو تاریخ راوس پړي چې ملک تا څوک څوک وفادار دي.
جو پاکستان کو اندھیروں میں ڈبو دیتے ہیں وہ محب وطن ہے.
دیوائی هغه چې پاکستان په تیارو کې ډوبای محب وطن دي، هغه چې د ترګرې تخم کری محب وطن دي، او هغه چې پوزی مارشل لا لګی محب وطن دي. خو څوک چې خلکو منتخب کړي او خدمت ورته کوي هغه ته غدار ویل کیږي. که زه داسې یم نو د رښتیا معلومول لپاره د قومي کمیشن جوړ شي. هر څوک چې مجرم ثابت شو هغه ته سریعام پانسی ورکړي. یا د دوی چې هند د 2008 کال ممبئی حملو پلانولو تور د جماعت داوډ علی پر بنسټ ایښودونکي حافظ سعید لګی، امریکا هغه د نړیوالو ترهګرو پولیس کې اچولی دی او د نیولو لپاره یې پی انعام مقرر کړی. خو په پاکستان کې عدالت هغه ته د شواهدو د نشوالي په بنیاد سزا نه ده ورکړې. البته نوموړی دا مهال د عامه ګډوډۍ مخنیوي د قانون تر مخه په خپل کور کې نظر بندې.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
رپورٹونه وای په غزه کې د خوده په نتیجه کې 500 زیات فلسطینیان وجل شوی او 2000 زیات نور ټپیان دي. اعتراضونه پرون لومړی په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د افتتاح له کبله پیل شول او وروسته په تاوتریخوالي واوښتل. د امریکا د ولسمشر لور ایوانکا ټرمپ چې د سپینې ماڼۍ سلاکاره هم ده او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن رسمن دغه سفارت پرانست. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د یو سفارت پرانستل د لسګونو فلسطینیانو لپاره د ژوند په بیه تمام شو. د راپورونو له مخې د 2014 کال تر جګړو راوروسته فلسطینیانو ته تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د دوشنبه په ورځ واوښته. هغوی جدي اعتراضونه پیل کړه او د اسرایلي ځواکونو سره ونښتل چې په نتیجه کې فلسطینیانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. حماس توندلاري ډلې چې له 2008 کال راهیسې غزه په واک کې ده په تېرو شپږ اونیو کې د اسرایل پر وړاندې د اعتراضونو مشري کړې ده. په همدې ورځ د اسرایل په بیت المقدس ښار کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت پرانستل سو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې پرونیو مراسمو ته وویل چې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پرانستل یو اوږدمهاله پروسه و چې بالاخره نتیجې ته ورسېده. د یوې دقیقا اویا کاله دمخه د امریکا متحده ایالات د هری ترومن د ولسمشری په دوره کې لمړنۍ هیواد و چې اسرائیل یې په رسمیت وپیژند. نن موږ رسمن په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزو. مبارک. ډونالد ټرمپ زیاته کړه چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ سولې ته ډېر ژمن دی. فلسطینیان اصلا نه غواړي د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال سي، ځکه غوښتنه یې واضح ده چې غواړي ختیځ بیت المقدس به د فلسطین راتلونکی پلازمینه وي. تر دې وړاندې د امریکا سفارت د اسرائیل په تل ابیب ښار کې موقعیت درلود. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په پرونیو مراسمو کې له ولسمشر ټرمپ څخه مننه وکړه چې د ده په وینا پر خپلو ژمنو ودرېدل. د نتانیاهو په خبره بیت المقدس د اسرائیل د نوې شلو وړ پایتخت دی. دی وایي واقعیت همدا دی چې بیت المقدس هم مخکې او د تل لپاره به د یهودانو پایتخت او د یهودانو هیواد وي. په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د ودانۍ بهر اعتراضونه دوام درلود. دا د فلسطینیانو د اعتراضونو پیل نه و، بلکې د تیر میلادي کال په دسمبر کې هغه مهال چې د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پراخ اعتراضونه وسول. ځینې هیوادونه چې د امریکا متحدین هم دي د ولسمشر ټرمپ له دې پریکړې سره مخالف وو او ویل یې چې اوس مهال د امریکا دغه اقدام د اسرائیل او فلسطین ترمنځ هیڅ درد نه دوا کوي، بلکې د دواړو لورو ترمنځ لا ډیرې ستونزې او لانجې رامنځته کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تازه مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د ورځې درې نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وزیرستان ځوانانو تنظیم لخوا د هدفي وژنو ضد احتجاجي ناست نن په درېمه ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د پاکستان پارلمان د خیبر ایجنسی استازي د خیبر پښتونخوا گورنر او نور چارواکو ترمنځ ملاقات کې پریکړه شوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د تحریک د غړو ټولو غوښتنې به اورېدل کېږي او له پوه سره به خبرو ته کښېنوي. خو د غورځنګ مشران وایي دوی یوازې له هغو کسانو سره خبرې کول غواړي چې پوره واک ولري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي پر د کړو خبرو له امله له پاکستان سره د غداری تور پوری کیږي، خو غوښتنه کوي چې داسې کمیشن د جوړ کړل شي چې له ملک سره د وفادار کسانو تاریخ راوسپړي. پاکستانی امریکایي چارواکي وايي امریکایي ډیپلوماټ کرنل جوزف ایمانوئل هال له هغه دوی وروسته پاکستان پریښو دی چې نوموړی له دې هیواد له وتلو منه شوی و. پاکستانی چارواکي وايي کرنل جوزف په پاکستان کې په ټرافیکي پیښه کې لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې وسله وال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په محاصره کې دي او وضعیت تر کنټرول لاندې دي. د وزارت ویان محمد راد منش نن مشال لډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو لس وسله وال وژلي دي او جګړه تر دې دمه روانه ده. تاکل سوی ده چه ده ملگری ملتان امنیتی شورا نن ده اسرائیل او غزه پټی ترمنځ پر پوله ده تشدد پا اړه غونډه وکړي. په دې سیمه کې پرونۍ ورځ د 2014 کال غزه جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ وه چې په ترڅ کې 75 فلسطینیان ووژل شول او څه باندې 1200 ژوبل شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د بهرنیو سفرونو په لړ کې د وروستي پړاو په توګه د بلجیم ستر ښار برسل سره رسیدلی دی. د نوموړي د سفرونو مقصد له هغه وروسته د ایران او د نړۍ د شپږ قوتونو ترمنځ د سوي اټومي لوزنامې برقرار ساتلو لپاره ملاتړ ترلاسه کول دی چې امریکا ورڅخه ووتل.
او سوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه درته وړاندې کوو. دا پروګرام زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب د خبرېدو د پاره درته چمتو کړي دي. د قلندر مومن سباون کتاب اردو ته وژباړل شو.
نو چې د دومره خوبیونه ډک شخصیت وي نو زویم چې کده دوی فکر د پښتونونو علاوه هغو خلکو ته هم ورسی کم چې په پښتو نه پوهیږي. نو زه وایم چې زما لپاره د دینه بل د ترجیح قابل شخصیت نه.
له خوسته د محبت مجلې تازه غنه خبره شوه.
محبت له خوسته خپریږي نور ولای پښتونونو ولای ټول ته مخپریږي. دا پیندلا سمه غنه ده پر اسماني کار روان دی. دا مسلسل روان دی.
د رسول حمزه توف د شاهکار کتاب زما د افغانستان د یوې برخې ژباړه هم د تھوڑندې کو دا ورې دوه لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسه. هارون سورانی ځوان لیکوال دی. په اردو او پښتو ژبو یې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړي په دې وروستیو کې د پښتو ژبې د استاد شاعر ارواښاد قلندر مومن سباون کتاب اردو ته ژباړلې چې صبح دم نوم یې پریښې دی. له هارون سورانی سره مو په دې موضوع خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلې چې ولې د لسګونو استاد او شاعرانو په منځ کې د قلندر مومن د کتاب ژباړې ته مټې بډ وهلې.
ډیر مننه امیر صاحب د مشال ریډیو ډیر ممنون یم چې ماته مو کرا کا زما عزت افزای وکړه. کلندر صاحب یو داسې شخصیت و چې زویم چې پښتو په ادب کې به ډیر داسې کم شخصیتونه پیدا شي. مستقبل کې خو زه نه وینم چې داسې شخصیت بیا پیدا کیږي. د دوی چې کم فکر دی، د دوی چې کم ویژن دی، د دوی چې کم سوچ دی، نو همدا وجه وه چې د دوی د کلام انتخاب ما وکړو او د دوی چې کوم د ترقی پسندیت لپاره د دوی حالې ځلې وې. بل یو داسې شخصیت دی چې نه صرف دا چې یو ادبي شخصیت و، که موږ د سیاسي اړخ ته وګورو نو یو غټ سیاسي مبارز هم و. او کدی تو ګورو چې یاره د تعلیم په دغه باندې یو پروفیسر هم استاد هم یو صحافی هم نو چې د دومره خوبیو نه ډک شخصیت وي نو زه وایم چې که د دوی فکر د پښتنو نه علاوه هغو خلکو ته هم ورسي کم چې په پښتو نه پوهیږي نو زه وایم چې زما لپاره د دې نه بل د ترجیح قابل شخصیت نه و.
صحیح. او تاسو اردو ته د شعر ترجمه وکړله او هغه هم د یو استاد شاعر د شعر د قلندر مومند د شعر نو در ته ویلی شئ چې په صبح دم کې د اردو لوستونکي د قلندر صاحب د پښتو شاعرۍ ترجمه په نثر کې لولي کنه التم په شعر کې دغه ترجمه شوې ده؟
نه جی، دا ما چې کومه ترجمه کړې ده په شعر کې مې کړې ده، منظومه ترجمه ده.
ها.
او د دې سره د کتاب یو د خوبی به هم درته وایم چې کوم چې قلندر صاحب کتابو سباون نو ډیر وخت شوی دی چې هغه په مارکیټ کې هم نه ملاویږي، ایډیشن یې ختم شوی دی، بل څوک داسې شته هم نه چې هغه چاپ کړي، نو هغه هم ورسره چاپ کړی دی. لکه په یو مخ باندې پښتو ده او مخامخ ورته په اردو کې همها غزل دی یا نظم دی، نو دا ما په دغه کې کړی دی، منظومه ترجمه مې کړې ده. یقینا چې ماته ډیر زیات مشکلات هم ځکه چې ژبه زما خپله نه ده، خو به هر حال الله پاک کامیابی راکړه دا کتاب ستاسو او دا لوستونکو په مخ کې دی.
صحیح. سباون کې نظمونه هم شته خو غزل پکې زیات دي، د غزل بلې ژبې ته د غزل په بڼه اړول دا به یو ستونزمن کار نه و، ځکه هغه ژبه کې به هغه قافیه او ردیفونه څنګه برابرېدل؟
او کنه دا غټه مسله ای، خو به هر حال ما تر خپل وسه دا کوشش کړی دی چې هم هغه کافیه او هم هغه ردیف وکاروم کنه. بهر حال چې کم ځای کې ما ته داسې مشکلات راغلي دي، بل دا چې قلندر صاحب د ډیرو ژبو استاد او ډیرو ژبو مهارت یې لرلو، نو اکثر پکې داسې دوی غزل چې کم دی هغه چا وایي نه چې ډیر ټیکنیکل غزل یې لیکلی دی، نو دومره سړی چې سنه سره دغه لري مهارت تجربه لري یا په ژبه عبور لري، نو زه وایم چې دومره زیات ګران کار نه دی چې کافیه راولې یا ردیف هغه استعمال کړي. نو ما کوشش دا کړی دی چې اول خو هغه کافیه ردیف ما استعمال کړي، بهرحال کوم ځای کې ما ته مشکل پېښ شوی دی نو هغه ځای ما بیا خپل ردیف یا خپله کافیه راوړې ده.
صحیح. نو تاسو خو دا د پښتو ترڅنګ په اردو ادبیاتو کې هم د ایم ای ډیگری لري، نو خامخا په اردو پوهیږئ، دې نه وړاندې مو بل څه تجربه وا چې د پښتو کوم شعر یا نثر تاسو واړوي اردو ژبې ته؟
یاره جی بالکل، مې دا تجربه مې پړوم 20 سال وکړه. او زما خواهش ده دوی یو ډیر مشهور غزل دی، هغه زه چې د لسم نهم لسم جماعت طالب علم وم کنه، نو هغه وخت به ما اورېدو گلزار علم ډیر په مزیدار دغه کې دن کې ریکارډ کړی، ستاله دره چې په بل لوري قدم قدم گویا هر قدم په لور د جهنم قدم. نو بنیادی زما د دې ترجمه محرک چې کوم ادا غزلو دا دغه وړوکوالي نه زما په ذهن کې پروت، او اړومبۍ ترجمه ما د دې غزل کړې وه، حالانکه دا په سباون کې نشته، د دوی په بل کتاب رڼایي کې دی. خو اوس په دې کتاب فلپ چې کوم دی، بیک فلپ چې کوم دی، په هغه باندې ما چاپ کړی دی، دې ترجمه هم ما کړې ده.
صحیح. د صبح دم کتاب اردو ویونکي ولس ته څنګه رسیږي؟ ځکه اردو ژبې خو صحیح ده پېښور کې مشته دی په پښتونخوا کې، خو پنجاب کې او سندھ کې اوسیږي یا نورو صوبو کې چې اوسیږي، هغې ته به دا کتاب څنګه رسیږي؟ د رسولو څه لاره مو ورته پیدا کړې ده؟
یاره جی په دې کې خو به زه وایم چې رسېدلی دی دا کتاب په زما د کوشش نه وړاندې رسېدلی، ځکه چې یو زمونږ ملګری اقبال حسین افکار صاحب دی، نو هغوی دا کتاب ځان سره وړی و، هغه اسلام آباد کې اوسي، نو هلته یو تنظیم دی انډس کلچرل فورم، دا پاکستان دا قومی سطح تنظیم دی، او د ژبو متعلق تحقیق او خصوصا دا چې کوم مورنۍ ژبې دي او داسې ژبې چې هغه ورکېدونکې دي، نو دا هغې د بیا د ژوندي کولو او د دوی د برقراره ساتلو د احیا دپاره هغه لګیا دي کار کوي. نو په د دوی په وجه باندې هغه کتاب هلته رسېدلی و، نو هلته اردودانه طبقه چې کومه دا څو کسانو ماته کال وکړو، هغه کتاب یې زما ډېر هغه کچې یاره دا کتاب مونږ کتلی دی، او بیا ماته دا مقام راکړه چې په فروری کې زما د دې کتاب رونمایي هلته په اسلام آباد کې وشوه، د اردو دانو په مینس کې وشوه، د دې انډس کلچرل فورم په واسطه باندې په لوک ویرسا کې. نو هلته د مورنۍ ژبو درې ورځې فیسټیول و، په هغې کې څو کتابونه ونه زما د دې کتاب دغه هم وشو. او لاهور کې چې کوم یو هلته حلکار باب ذوق تنظیم دی، نو هغوی هم دغه اراده لري. ما ته کال کړی و چې هلته مونږ په لاهور کې به د دوی د دې کتاب د رونمایي پروګرام جوړو.
ډېره زیاته مننه هارون سورانی صاحب. داسې څه ممکنه ده چې تاسو لپاره داسې ځای کې چې تاسو سره همدا کتاب اوس وي، چې که یو غزل د کلندر صاحب تاسو راته ولولئ پښتو کې، او د هغې هغه اردو چې تاسو څنګه ژباړلی هغه هم اورېدونکي واوري، خوند به هم ترې واخلي که دا کار ممکن وي؟
زه به وګورم چېرته به خو دې خو وګورم دلته زه چې کوم ځای ناست یم، که کتاب چېرته په لاس راغی که نه، نو تاسو ته به غزل واورم. دا د کتاب خو ما لاس ته کو. نو دا یو غزل دی، یو شعر به د پښتو کا مکمل غزل په پښتو کې وای،
مکمل غزل په پښتو کې وای، بیا به راته مکمل غزل په اردو کې وای.
خاجي خاجي خا دا غزل دی، مطلب دا چې بے لتا راغلے بیا شپې ورځې د گل شوې، بے لتا راغلے بیا شپې ورځې د گل شوې، بیا شراب راته خوناب سترګې د مل شوې، او چې زما دا سرکش فکر یې رنگین کړو، اوږدې زلفې زولنې شوې که سنبل شوې، او څه قیامت ته مسیحا ته آواز وکړی، څه قیامت ته مسیحا ته آواز وکړی، هغه سترګې اموخته په تغفل شوې، او د سیاد د مخ سرخی د یو په دوه کړه، د سیاد د مخ سرخی د یو په دوه کړه، ای بهاره نه د ګل نه د بلبل شوې، او چې ستا مخ او زما ذهن پرې روښان و، په دې دور لاړې هغه ډیوې گل شوې، او ستا د زلفو د ګوروالي قایل کېږم، د حالاتو د غرمې د تقبل شوې، او په سبب د غزال سترګو چې ستایي تذکرې د کلندر د تغزل شوې. دا دومره ما زبا ویم چې اتفاقا داسې غزل راغلی، دومره کانکریټ دغه دی الفاظ نه کنه.
بالکل سړی حیرانېږي چې دا به څنګه اردو ژبې ته وړي، خو اوس به واورو توکل په خدای ستاسو کار به وګورو.
جی او جی، بس دا ترجمه تاسو مخکې وړاندې کوم. تیرے بغیر آ گئے پھر دن بہار کے، تیرے بغیر آ گئے پھر دن بہار کے، مشتاق ہیں ہم تیری نظر کے خمار کے، اور رنگین کر گئے میرے سرکش خیال کو، رنگین کر گئے میرے سرکش خیال کو، زنجیر سے گے سو تیرے سنبل کی تار کے، اور برپا ہے حشر جا کے مسیحا بلائیے. شعر دے گا نا، سکی امت مسیحا تا آواز
اوپڑی،
برپا ہے حشر جا کے مسیحا بلائیے، ہم سامنے ہیں ان کے تغفل کی مار کے، اور سیاد کی آنکھیں ہی فقط لال ہوئی ہیں، سیاد کی آنکھیں ہی فقط لال ہوئی ہیں، بلبل کے ہیں نہ گل کے ہیں یہ دن بہار کے، اور جن سے تمہارا چہرہ میری فکر تھی روشن، جن سے تمہارا چہرہ میری فکر تھی روشن، وہ سب چراغ گل ہوئے ہیں راہ گزار کے، اور قائل ہوا بکری ہوئی زلفوں کا تمہاری، قائل ہوا بکری ہوئی زلفوں کا تمہاری، حالات کی گرمی کو کڑی ہیں پکار کے، اور مکتا کے کرتا ہے مدح چشم غزالاں ہی کلندر، کرتا ہے مدح چشم غزالاں ہی کلندر، سب لوگ معترف ہیں اس کے غزل زار کے.
د هارون سورانی خبرې مو واورېدې چې د قلندر مهمن کتاب سباونی اردو ژبې ته اړولې ده. اوس ورزو خوستا هلته د زنو ځوانانو په هڅو د محبت مجله خپریږي. د مجلې مسؤل مدیر وایي له خوستا نورې مجلې هم خپریږي او د دوی مجله ځانګړي مینهوال لري چې ډیری ځوانان دي. دوی وایي اوس په افغانستان کې د مجلو مسؤلین کولی شي د اعلانونو له لارې خپل لګښتونه پوره کړي. د مشال همکار ظفر کریمی پرې رپورټ لري.
محبت مجله له خوستا خپرونې کوي او تر اوسه یې د 15 نه زیاتې ګڼې خپرې کړې دي. د نوموړې مجلې مسؤل مدیر سردار زیارمل مشال رډیو ته په مرکه کې وویل چې د خوست ترڅنګ د افغانستان نورو ولایتونو ته یې هم په وخت رسوي. زیارمل د مجلې د پیلولو او هدف په اړه مشال رډیو ته وویل:
په اوه کاله مخکې مو لومړی ګڼه خپره کړه. یوازې هدف مو د ځوان فکر، د ځوانانو د لیکوالۍ روزلو مقصد هم و چې ځوانان پکې ورزل شي او هم رزل شول. اوس دې ډول ځوانان چې کوم رزل شوي دي اوس نور مجلې هغه هم خپروي. د محبت بازار نن سبا ښه ګرم دی په خوست کې او نور ولایتونو کې.
په محبت مجله کې هنري، تعلیمي، ادبي او کلتوري معلومات، مضمونونه، کیسې، مرکې او شعرونه خپریږي. مسؤل مدیر سردار زیارمل وایي چې د لیکوالو یو پلاوی هم لري چې د مجلې لپاره په دوامدار ډول ورته لیکل کوي. دی وایي زیاتره لیکوالان یې ځوانان دي. له نوموړي مو وپوښتل له خوستا نورې کومې مجلې راوځي او په منځ کې یې دوی د محبت مجله څنګه ارزوي. راته یې وویل:
پنځله شپاړس مجلې له خوست خپرېږي. هر څوک په خپل ځای ولاړ دي، بېلابېل هر څوک خپل بېلابېل مینهوال لري. او نیز مجلې نورې هم خپرېږي، پنځلس، هر څوک خپل خپل مینهوال لري.
د محبت مجلې په یوه ګڼه د 35,000 په شاوخوا کې پاکستاني روپۍ مصرف راځي. او مسؤل مدیر وایي دا لګښت اوس مهال د اعلانونو او اشتهارونو له لارې پیدا کولی شي.
محبت خو تر اوسه پورې ما په خپل شخصي لګښت چپوله، اوس هم د اعلاناتو برخه هم ورته برابره کړې ده. او مخکې دا نه و، روغتیا د مخکې دا کارونه پیسې نه ورکولې. او اوس بېخي زیات دي، موږ کومه نوې بله ګڼه تیاروو، بېخي زیات اعلانات وي، نمبر هم ورته تیار کړي وي. نور مجلو کې هم اعلانات خپرېږي چې اعلانات نن سبا بېخي ښه دي. هغې لارې مجله یو څه نه څه پیاوړې کېږي.
په افغانستان کې د لسګونو برېښنایي رسنیو ترڅنګ په لسګونو مجلې هم دا مهال نشریات کوي چې ښایي تر دې وړاندې به یې بیلګې نه وي لیدل شوې. د رسنیو مسؤلین وایي دوی ګڼي چې دا هر څه د مطبوعاتو د ازادۍ ښکارندوی کوي.
د داغستاني لیکوال او شاعر رسول حمزه توف پاړه په یو تیره غنه کې مو معلومات تر کړی وو. اوس د نوموړي لیکوال د مشهور کتاب زما داغستان د وی برخې ژباړه درته وړاندې کوو. کله چې سهار له خوبه پاسېږي نو له بسترې داسې منډې مه وهه لکه کوم سیس چې چیچلې. اول د هغه خوب په اړه فکر وکړه چې بیګا دې لیدلو. الوتکه مخکې تر دې چې فضا ته پورته شي ښه ډیر شور کوي، د تیارو د ټول میدان طواف کوي، بیا ځغاسلی کې یا رنوې ته ځان برابروي، بیا په غرزا منډه پیل کړي او چې د هر څه وکړي له هغې وروسته د الوت لپاره روانه شي. هیلیکاپټر چې کله الوزي نو ورته د منډې ضرورت نه وي، خو هغه هم د الوت نه وړاندې ښه ډیر شور کوي او بیا په لړزه او خوځیده داسې روان شي لکه چا چې پرې حمله کړې وي. خو دا یوازې د غرونو باز دی چې د غره له دنګې سوکې پورته شي او سیده د اسمان وسعتونو ته ځان رسوي. بیا ډیر په شاهانه انداز په هوا کې مخ په پورته سفر کوي، نور پورته، لا نور پورته، تر دې چې سترګې د هغه په لټون کولو کې پاتې راشي. د یو ښه کتاب پیل هم باید همداسې وي. اوږده او ستړي کوونکې سریزه باید ونه لري. که کله یو سنډا حمله کوي او ته د خکر په نیولو بریالی نه شي، نو چې بیا د لسنګه تیریږي دا بیا ناممکنه وي چې ته لکۍ راونیسي. فرض کړئ یو سندرغاړي خپل پاندور په غې کې ښې. پاندور د قفقاز په غرونو کې د موسیقۍ یوې آلې ته ویل کېږي. زه په دې پوهیږم چې آواز یې ډیر سوریلا یا خوږ دی، خو د سندرې د ویلو نه وړاندې د هغه ګوتې ولې داسې هېڅ بې حسه بې مقصده تارونه چیړي.
دا پوښتنه د هغې وینا په اړه هم کېدای شي چې د موسیقۍ د خپرونې نه وړاندې ترسره شي، یا د هغه لیکچر په اړه چې د یوې ډرامې نه مخکې ورکول کېږي، یا دا د هغه نصیحت په څیر هم دی چې یو خسر خپل ممکنه زوم ته کوي پر ځای د دې چې هغه د ډوډۍ میز ته دعوت کړي او له شرابو ډک جام ورته مخې ته کېږدي، نصیحت ورته کوي. یوه ورځ د شامل سموریدان لګیا و پر یو بل د خپلو تورو روباچاو. شامل یو داغستانی باغی جنگیالی و د جنگیالو مشر و. هغوی د هغې اوسپنې صفتونه کول چې دغه تورې ترې جوړې شوې وې، او د قرآن د هغو آیتونو ذکر یې کاوه چې پر دغو تورو کیندل شوي و. په دغو مریدانو کې د شامل خلیفه حاجی مراد هم شامل و. هغه وویل د چینار د سیوري لاندې تاسې څه بحث پیل کړی دی؟ سبا سهار چې به کوم جنگ کېږي په هغې کې به ستاسو د تورو شرنګ په خپله مخې ته راشي. و رښتیا دا هم ده چې زما غریز وطن کې دا دود هم نشته چې آس ځغلاوونکی دی د کور په درشل کې پر خپل آس خپه وړوي، تر هغې چې هغه د کلي له حدودو وتلی نه وي، د آس قیزه یې په لاس کې نیولې وي او پلی یا پیاده ورسره روان وي. ښایي د دې موخه به دا وي چې فکر وکړي تر شا یې څه پرېښي دي او مخکې په لاره ورسره څه پېښېدلی شي. هغه دې څومره بیړه هم ولري، خو د کلي تر حدودو به همداسې ورو ورو روان وي. بیا چې له کلي ووځي د آس شاته ټوپ کړي، لکه پر کاپ چې له سره خپې نه وي ایښودلي، بیا هغه لږ مخکې ځان خم کړي، پونده ورکړي او د ګردونو په وریځو کې ورک شي. زه هم د خپل کتاب په زین د کیناستو نه وړاندې د سوچ کولو سره ورو ورو مخکې روان یم. فکر وکړئ چې د آس قیزه مې نیولې او مخکې درومم، په خیالونو کې ډوب یم، مخکې تر دې چې څه ووایم زړه نازړه یم. د انسان له خولې د خبرو په وتلو کې یوازې هغه وخت ځنډ مخې ته نه راځي چې هغه تړتړی وي، یعنی سمې خبرې نه شي کولی. هغه مهال هم د خو ټکو په استعمالولو فکر کوي چې غواړي خلکو ته ځان پوه ماری فکري. زه د داسې ټکو په استعمالولو سره خلک له ځانه متاثره کولی نه شم، تړتړی هم نه یم. خبره دا ده چې زه د مناسبو او پر ځای ټکو په لټون یم، نو ځکه کله کله لږ ودرېږم. د ابو طالب یو وینا ده. ابو طالب یو داغستاني لیکوال ده. دوی د یو کتاب سریزه د هغه خلی په شان ده چې یو وهمي میرمنې هغه مهال په غاښ کې نیسي چې د خپل خاوند پشمي جمپر رفو کوي یا بڼي. عام عقیده دا ده چې که د رفو کولو پر مهال داسې ونه کړل شي، نو جمپر په کفن هم بدلېدای شي. د ابو طالب یوه بله وینا هم ده. هغه وایي زه د هغه کس په څیر یم چې په تورتم کې یوه دروازه لټوي، تر دروازې رسیدلی هم وي، خو دا پرېکړه نه شي کولی چې دننه ورتلل ممکن هم دی او کنه، یا دننه ورتلل څه ګټه هم لري او کنه، او په همدې منځ کې پر دروازې ټک ټک هم کوي. د کور دننه خلکو که غوښه پخول غواړي نو پاسېږئ، ځکه چې وخت کم پاتې دی. د کور دننه خلکو که د وربشو ارغستلي پخوئ نو بیړه مه کوئ، ډېر وخت لرئ، ضروري نه ده چې دومره د وخته پاسېږئ. د کور دننه خلکو که تاسې بوزا څښل غواړئ، بوزا یو ډول داغستاني شراب دی، نو ګاونډیانو ته بلنه ورکول درنه هیر نه شي. ټک ټک ټک، زه دننه درشم یا تاسې زما ضرورت نه احساسوئ. ماشوم په دوو کلونو کې خبرې زده کوي، او انسان شپېته کلن کېدونه پس ایله چرته په دې خبره پوه شي چې خپله ژبه به څنګه بنده ساتي. زه نه دوه کلن ماشوم یم او نه هم شپېته کلن بوډا، زه د خپل ژوند په نیمایي کې یم، نسبتا وروستۍ نیمایي ته ډېر نږدې یم. نو ځکه هغه تورې چې ما تر اوسه له خولې ویستلي نه دي، نو زما په اند د هغو ټولو خبرو څخه قیمتي دي چې ما وار له مخې له خولې ویستلي دي. هغه کتاب چې ما تر اوسه لیکلی نه دی، د هغو ټولو کتابونو څخه راته زیات قیمتي دی چې ما تر دې وړاندې لیکلی دي. دا ارزښتناکه دی، زما زړه ته ډېر نږدې دی او زما د زړورتیا د ازمویلو وړتیا لري. یو نوی کتاب زما لپاره د هغه غار مثال لري چې زه تر دې وړاندې پکې نه یم ننوتلی، خو لارې پرانیستل کېږي او په لړه کې نغښتي وسعتونه مخې ته راځي. یو نوی کتاب هغه آس دی چې ما پرې تر دې وړاندې سپرلي نه ده کړې. دا هغه توره ده چې تر اوسه له نیامه راوتلې نه ده. په غرونو کې یو متل دی چې له اړتیا پرته هیڅکله توره له نیامه مه راباسه، که اړ شوې چې وی باسې نو داسې استعمال یې وکړه چې په یوه ګزار د مقابل لوري کار تمام کړي. غرانیو خلکو ساسو خبرې څومره صحیح دي، خو بیا هم مخکې تر دې چې توره له نیامه وویستل شي، دا اطمینان باید حاصل کړل شي چې څوکه یې تیره ده که نه. ای زما کتابه، ته له کلونو راهیسې زما د زړه په ژورو کې ژوند کوې. ته د هغې ښایسته معشوقې په څیرې چې ما یې له لرې لرې څخه ننداره کړې ده، چې ما یې خوبونه لیدلي دي، خو د لمس کولو جرأت مې تر اوسه نه دی کړی. اکثره وخت داسې شوي چې هغه معشوقه دومره نږدې راغلې چې د یوه لاس په وړاندې کولو سره ما هغه لمس کولی شوه، خو په داسې مقامال شرما سترګي خکته کړي او یو قدم وروسته شوم. خو هغه زمانه اوس تیره شوې ده، اوس ما پتیلې ده چې د هغې خواته ورشم او د هغې په غېږ کې د نیولو جرأت پیدا کړم. د یو شرمندوکه عاشق پر ځای اوس زه یو زړور او تجربه کار انسان جوړېدل غواړم. زه اوس په یو نوي آس سپرېږم، درې چابکۍ وهم او روانېږم. اوس چې هر څه کېږي کتی به شي. بیا هم اول به زه په غرونو کې د تولیدونکي خالص تنباکونه جوړ یو سګرټ څکم. زه دا سګرټ ډېر په مزه جوړوم. چې کله د سګرټو جوړول دومره مزه کوي نو سکل به بیا څومره خوندور وي. ای زما کتابه، ستا له پیلولو وړاندې زه دا خبره کول غواړم چې زما په وجود کې دننه ستا د لیکلو بوټی څنګه راشین شو، ستا نوم څنګه زما ذهن ته راغلو، زه تا ولې لیکم او په ژوند کې زما خپلې څه منصوبې دي. زه خپل میلمانه اشپزخانې ته رابولم. هلته همدا اوس هغه ورې د صفا کېدو په حال کې دی چې لږه شېبه وړاندې حلال شوی دی. تر اوسه د کبابو خوشبویي خوره شوې نه ده. په اشپزخانه کې وینې، غوښه او تازه ویستل شوي سرمن پراته دي او بدبوی ورسره مله ده. زه خپل دوستان خپلې هغې خونې ته رابولم چې زه پکې لیکل کوم، لوستل کوم، چېرته چې هرې خوا ته زما مسودې خورې ورې پرتې دي. زه هغو ته مکمل ازادي ورکوم چې زما مسودې دې وګوري. حال دا چې پلار به مې ویل د بل چا د مسودو کتل داسې دي لکه د چا په جیب کې چې څوک ګوتې وهي. پلار به مې دا هم ویل چې د کتاب سریزه د هغه سړي په څیر ده چې پلنې اوږی لري او په سر یې پشمي هسکه پاپاخ خولۍ هم ایښې ده. پاپاخ یو ډول داغستاني پشمینه خولۍ ده. فکر وکړئ، په یو تیاتر کې تر تا وړاندې په قطار کې همداسې یو کس ناست دی. اوس دا ستا قسمت دی چې هغه څه ډول کینی. که سیده ناست وي ښایي ته به د سټیج د لیدلو جوګه وې، او که اخوا دیخوا کږیږي نو ته به خپل زړه خوري او هیڅ به هم لیدلی نه شي. زه چې کله کومه ننداره کوم او مخې ته راته داسې څوک ناست وي نو سخت مې زړه ورسره پتنګیږي. زما د یاداشت له کتابچې څخه. زه تل په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې خپل نظمونه په مشاعرو کې اورم. په هغو ښارونو کې خلک زما په مورنۍ ژبه اوار نه پوهیږي، نو ځکه زه په سر کې په خپله ځانګړې لهجه کې د ځان په اړه یو څه خبرې وکړم او بیا زما روسي دوستان چې شاعران دي زما د نظمونو ژباړه اوروي. خو مخکې تر دې چې خلک زما د شعرونو ژباړه واوري، اکثره وخت رانه دا فرمایش کوي چې په خپلې مورنۍ ژبې کې ورته یو څه واورم. هغوی وایي د اوار ژبې د موسیقۍ او زما د نظم د شعریت نه خبرېدل غواړي. زه د هغوی فرمایش پوره کوم او دا داسې وي لکه هغه سندرغاړی چې د سندرو د پیلولو نه وړاندې د موسیقۍ پر آله بې مقصده ګوتې وهي او تارونه چیړي. نو آیا د یو کتاب سریزه هم دې ته ورته یو شی نه دی؟ زما د یاداشت له کتابچې څخه. د هغو ورځو کیسه ده چې په مسکو کې مې زده کړې کولې. پلار مې د یو ګرم جمپر د اخیستو لپاره راته یو څه پیسې راواستولې. خبره داسې شوه چې له ما نه پیسې ولګېدې او ما جمپر وانه غستې شو. زه مجبوره شوم چې د ژمي د رخصتیو د تیرولو لپاره داغستان ته لاړ شم. هغه جامې مې په ځان وی چې د اوړي په ورځو کې پکې مسکو ته تللی وم. کور ته چې ورسېدم نو ډول ډول بانې مې لټولې او په زړه کې مې کرل بل سوچونه مې کول. خو هره پلمه هره بانه به راته خندنۍ او دروغجنه ښکارېدله. چې کله مې پلار په همدې جړه مشوړه کې ګیر ولیدلم نو مداخله یې وکړه او راته وویل، وایا مهرباني، تا جمپر اخیستې و که نه؟ ما ورته وویل نه. او پیسې درنه مصرف شوې؟ ورغبرګه مې کړه، هو. هغه راته په مهربان انداز وویل، نو بس خبره صفا شوه. که یوه خبره په دوو جملو کې ختمیږي نو د دومره ډیرو تورو د ضایع کولو څه حاجت دی؟ او د دومره اوږد تمهید جوړولو ته اړتیا څه ده؟ بالکل، ما ته پلار همدا خبرې ښودلې دي. خو بیا هم ماشوم د زیږیدو په ورځ خبرې نه پیلوي. مخکې تر دې چې پوره خبره وکړي اول بح بح غو غو کوي. همدا وي چې ډېر کله هغه د کوم درد نه تیریږي او ژاړي، خو مورې هم نه پوهیږي چې دا کوم درد دی. آیا د شاعر روح هم د یو ماشوم په شان نه وي؟ پلار به مې ویل، کله چې له غرونو یوه رمه د لرې نه واپس کلي ته را روانه وي نو لومړی چې څه ښکاري هغه د وزې ښکر وي. ښکروره وزه تل د قافلې په سر کې روانه وي، بیا پوره وزه ښکاره شي او تر هغې وروسته بیا چېرته پوره رمه معلومه شي. کله چې د جنازې یا د خوشحالۍ د کوم خبر انتظار کوئ نو لومړی قاصد په نظر راځي. که په کوم کلي کې د خبر راوړونکي انتظار کیږي نو لومړی د وریځو باد په نظر راځي او بیا په آس پور خبر راوړونکي. کله چې ښکاري واپس را روان وي نو لومړی د هغه په سپي د سړي نظر پرېوځي. د رسول حمزه توف د شاهکار کتاب زما داغستان د وی برخې ژباړه مو واورېده. د دې کتاب د نورو برخو ژباړه به په راتلونکو ګڼو کې هم واورئ. تر هغې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د لوی خدای پامان.